په شاوخوا کې په کرملین پورې د تړلو مزدورانو مخه نیول سوې ده. د اوکراین پوځ پرون ادعا وکړه چې د 24 ساعتونو په لړ کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وژل سوي. په واشنگټن کې ډیره د جګړې یو مطالعاتي انسټیټیوټ ویلي داسې شواهد نشته چې د روسیې ځواکونو دی پرون په بخمود ښار کې پرمختګونه کړي وي. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل سوي وو هغه سین چې د ښار لمنځه تیر سوی اوس د جګړې په لومړی کرښه بدل سوی دی. د جګړې مطالعاتي انسټیټیوټ وایي د اوکراین او روسیې سرچینو په بخمود کې د سختې جګړې راپور ورکړي، خو په لورو پرتو سیمو کې په روسیه کې د ډیره واګنر ګروپ جنګیالیو مخه نیول سوې ده. نن په ټول افغانستان کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو یا ګوزن ناروغي ضد واکسین ورکولو څلور ورځنی کمپاین پیلېږي. د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به شاوخوا 10 میلیونه ماشومان واکسین سي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف چارواکي وایي په وروستیو کلونو کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورک سي. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه مسؤل کمال شاه له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان د پولیو په وړاندې واکسین کړي.
زمونږ له ټولو میندو او پلرونو دا هیله ده چې د دې کمپاین په جریان کې خپل ټول تر 50 کلو کم عمره ماشومان واکسین کړي، ځکه د پولیو ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار همدا واکسین کول دي، ځکه چې دا ناروغي هیڅ درملنه نه لري خو مخنیوی د دې واکسین له لارې کېدای شي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته. چې د ښاغلي کمال شاپ خبره د همدې لپاره اړینه ده چې په دغو هیوادونو کې د پولیو واکسینونه تطبیق شي. هغه وویل چې تیر 2022 کال یوازې دوه پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي، حال دا چې په دې کال په پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 20 ته رسېده چې ټول یې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د ښاغلي کمال شاه په خبره په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاینونو ښه نتیجه ورکړې او هدف دا دی چې دغه ناروغي یو مخ له افغانستان څخه ورکه شي. هغه زیاته کړه سږ کال تر اوسه د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو ګواښ د ماشومانو په وړاندې لا هم موجود دی، ځکه سږ کال په ختیځه حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې په دوامدار ډول سره ثبت شوی دی. په ټول افغانستان کې د 50 کلونو کم عمره ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسینو د دغه کمپاین په ترڅ کې بچه روانه اونۍ تر پنجشنبه پورې دوام کوي. ټولو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 50 کلونو پورې دي ویټامین ای هم ورکړل شي. ویټامین ای د ناروغیو په وړاندې د ماشومانو د بدن معافیت قوي کوي. په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تنکیو ماشومانو ته د بدن د معافیت د لوړولو لپاره ویټامین ای داسې مهال ورکول کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د وروستیو شمېرو له مخې سږ کال به په دې هېواد کې شاوخوا 850,000 ماشومان له سختې یا حادې خوارځواکۍ سره مخ وي.
لدې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده. ورزو د 19 پروګرامونو پرخوا په پیل کې دا 19 پروګرام خبريږي. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدې 19 پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت، یو ور بیا مو د لوبل میدان په 19 ورزشی خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې مو درته پر افغانستان سربیره د سیمې او نړۍ د بیلابیلو لوبو خبرونه ریپورتونه راټول کړي دي. دا ځل به په خبرونه کې د کرکټ، فوټبال او سنوکر لوبو په تړاو مطالب واوري. د خبرونه په ورستۍ شیبه کې یو ځانګړی مرکه هم درته لرو. زه بختیار ساحل يم. له پاکستان سره تر سیالۍ وړاندې تمریناتي کم ته افغان ملي لوبډله اعلان شوه. حمید حسن نړیوال کرکټ پریخود او د افغانستان ملي لوبډله د توپچونې روزونکی شو.
د کرکټ پریکړه قدرته ما ډیر سخت کار دی. ما غوښتل چې انسان سره ټول عمر مینه کړي، بیا زما خور سره بیا اندازه کرکټ سره ډیره مینه ما اولاده او نه به ختم شي. سخت او ډیره زیاته راته ده. د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو میاشتو یاد سي. یو کال نه لا زیات رئیسی پندې فکر کې ما چې دا ډیسیژن واخلم که وانخلم. خو
د افغانستان کرکټ ادارې د بورډ غړیو کلنۍ ناسته کړې ده. تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې جوړښت او راتلونکي سیالۍ، د افغانستان فوټسال لیګ دویم پړاو پای او د صداقت کابل اتلولي، او په آسیایي سیالیو کې د افغانستان د سنوکر د دوو ملي لوبغاړو ګډون. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خپرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د پاکستان پر وړاندې د دریش لوریزو سیالیو تمریناتي کمپ ته درویش کسیز ملي لوبډله اعلان کړې ده. د کرکټ بورډ غوراوي کمیټي د چهارشنبې په ورځ د مارچ په 8 نیټه په یو رسنیز کنفرانس کې وویل چې دغه درویش کسیز لوبډله به لومړی په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کمپ ترسره کړي او له هغې وروسته به ملي لوبډله ترې وټاکل شي. پیلان شوی لوبغاړو کې راشد خان، رحمان الله گربز، نجیب الله زدران، مجیب الرحمن، عظمت الله عمرزی، نوین الحق، فضل حق فاروقی، ابراهیم زدران، عثمان غنی، شاهد کمال، محمد نبی، کریم جنت، گلبدین نائب، افسر زازی، حضرت الله زازی، شرف الدین اشرف، نور احمد، ظاهر خان، فرید ملک، صدیق قتل، ننګیالی خروټه، نجات بسود او بلال سمی شامل دي. د ویلو د چي لدی لوبغاړو څخه بعد پاکستان پر وړاندې درې شلوریزو سیالیو ته له 1500 څخه تر 1300 پورې لوبغاړي غوره شي. اخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د درې شلوریزو سیالیو په نیټو کې بدلون راغلی دی. افغانستان کرکټ بورډ د پنځمې په ورځ یو اعلامیه خپره کړې ده، او دا یې د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو ګډ اعلامیه هم بللې او ویلي دي چې د هوک آی ټکنالوژي د نشتوالي له امله دا نیټې بدلې کړې دي. کرکټ بورډ وایي چې د دواړو هیوادونو د بورډونو د پریکړې پر اساس د دې سیالیو لپاره د هر ډول اړینو نشراتو ټکنالوژیو د کارولو او موجودیت په موخه په یادو نیټو کې د بدلون په اړه هوکړه کړې ده. د نوې پریکړې پر اساس د دواړو هیوادونو ترمنځ لومړۍ لوبه به د مارچ په 23 او پاتې دوه نورې لوبې به د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه ترسره شي. بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ممبرانو یا بورډ غړیو په خپل کلنۍ ناسته کې هم د پاکستان پر وړاندې د راتلونکو سیالیو ته په لاخ چمتووالی خبرې کړې دي. د غراز د بورډ غړیو د افغانستان غوره لیګ یا ای پی ایل او شپږیزې لیګ د راتلونکو پړاوونو په خطر سراوي هم ټینګار کړی دی. په دې اکله به امید زهیرمل درته رپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بورډ د غړیو ترمنځ کلنۍ ناسته شوې چې پکې په نورو مسایلو د بحث تر څنګ له پاکستان سره د راتلونکو درې شل اوریزو لوبو په خطر سره کولو خبرې اترې شوې دي. کرکټ بورډ د چهارشنبې په ورځ یعنی د مارچ په 8 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دا ناسته د بورډ د عمومي رئیس میرویس اشرف تر مشرۍ لاندې رابلل شوې وه چې د بورډ ټولو غړیو پکې برخه درلوده. دغه راز کرکټ بورډ لیکلي دي افغانستان کرکټ بورډ د تیر کال د مصرف شوي بودیجې عوایدو او همدارنګه د تیر کال تفتیش راپورونه وړاندې شول چې د بورډ غړو لوري تر هر اړخیزي ارزونې وروسته ومنل شول. په ورته وخت کې د افغانستان کرکټ بورډ د راتلونکي کال راپورټ تشریح او یاد غړو لوري منظور او لاسلیک شو. د بورډ غړو په دې ناسته کې د افغانستان شل اوریز غوره لیګ او شپږیزه لیګ د ترسره کولو په تړاو هم سپارښتنې کړې او ویلي دي چې دا ځلې باید د لوبو په کیفیت لا غور وشي. د دې غونډې په ترڅ کې یو وار بیا د بورډ ټولې پالیسۍ او طرز عملونه چې تیرې ناسته کې وړاندې شوي وو د بورډ د غړو لوري منظور او لاسلیک شول. د ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د غړو په هر کلنۍ ناسته کې د ادارې د ستراتیژیو لاسته راوړنو، لګښتونو، مالي ګټو او روانو کارونو کتنه، ارزونه او منظوري کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یوې بلې پریکړې کې چټک توپاچونکی حمید حسن د ملي لوبډلې د توپاچونې د روزونکي په توګه ګمارلی دی. حمید حسن ویلي دي چې د کرکټ لوبې پرېښودل ورته ستونزمن کار و، خو زیاتوي چې له نوې دندې خوښ دی. له صالح محمد صالح بشپړ جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی چټک توپاچونکی حمید حسن د همدې لوبډلې د توپاچونې د روزونکي په توګه په دنده ګمارل شوی. کرکټ بورډ د چهارشمې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي لوبډلې د روزونکي په توګه تر ټاکل کېدو وروسته ښاغلی حسن له نړیوال کرکټ لاس په سر شو. کرکټ بورډ وایي چې حمید حسن به له پاکستان سره د دریو شل اوریزو لوبو په لړۍ کې یو ځای سي او تر لومړۍ لوبې وړاندې به ورته د مخشي مراسم هم ترسره سي. دغه ادارې هیله ښولې چې د حسن په راتګ سره به د افغانستان د چټکې توپاچونې برخه لا غښتلې او پیاوړې سي. حمید حسن چې د افغانستان ملي لوبډلې له جوړېدو تر دې دمه کرکټ وکړ، کرکټ څارونکي د افغانستان په چټکو توپاچونکو کې بې ساری بولي. نوموړي له 2009 څخه تر 2023 کاله پورې د افغانستان لپاره نړیوالې سیالۍ ترسره کړې دي. هغه په 3 نړیوالو یو ورځنیو او 25 شلاوره سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده. شغلی حسن په 3 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې 9-5 او 25 شلاوریزو سیالیو کې 15 وکټې اخیستې دي. دغه راز یې په 15 فرست کلاس او 55 لیست ای سیالیو کې 145 وکټې ترلاسه کړې. کرکټ بورډ د حمید حسن له قوله لیکلي دي، نوموړي له کرکټ لوبې سره د مخشي او د ملي لوبډلې د توپچونې د نوي روزونکي په توګه د ټاکل کېدو په اړه وویل چې کرکټ د نوموړي د ژوند په تیرو 2-3 لسیزو کې لویه برخه وه او د دې لوبې پرېښودل ورته ستونزمنه پرېکړه وه. هغه ویلي، کرکټ زما د ژوند ستره برخه ده او دا زما لپاره ډیره سخته پریکړه ده چې له کرکټ سره مخشه کوم. زه دا پریکړه د خپل هیواد او خپل ملي لوبډلې د شوالي لپاره اخلم. شغلی حسن دغه راز ویلي، په عین وخت کې خوشاله یم چې د خپل کرکټ ملي لوبډلې چې ما ورسره د لوبیز ژوند له هرې شیبې خوند اخیستی، د توپچونې د روزونکي په توګه کار کوم. ما په تیرو 2 کلونو کې د خپل ملي لوبډلې توپچونکي له نږدې څارلي او هڅه به کوم چې د افغان لوبډلې د چټکې توپچونې برخه هم د ورو توپچونې په څیر پیاوړي کړم. د ویلو ده چې حمید حسن تر دې وړاندې هم په 2 سفرونو کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپچونې د روزونکي په توګه پاتې شوی او د دې ترڅنګ په نړیوالو سیالیو کې د مبصر په توګه هم برخه اخیستې ده.
بل لور ته افغانستان کرکټ بورډ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو نوی ملي لوبډله جوړه کړې ده. دغه لوبډله اوس په هله عربي متحده امارات ته تللې ده او هلته به د بنگلاديش او سریلانکا پر وړاندې سیالۍ کوي. اکرام الله اکرام به درته په دې اکلا بشپړ رپورټ وړاندې کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او سریلانکا په وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو نوی ملي لوبډله اعلان کړه. د چهارشنبه په ورځ د مارچ میاشتې په 8 نیټه د کرکټ بورډ غوراوي کمیټې په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې اعلان شوی ملي لوبډله به د بنگلاديش او سریلانکا په وړاندې درې اړخیزو سیالیو ته له هېواده بهر واستول شي. تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په اعلان شوې لوبډله کې نومان شاه لوبډل مشر، کامران هوتک مرستیال لوبډل مشر، سویل خان، سلیمان عربزه، حزب الله دورانه، محمد هارون، خالد تڼیوال، وفولا ترخیل، اکرم محمد زی، جمشید خان، علی احمد، نصر حسن، فرهاد عثماني، جاوید پکتین، گلزار خان، نصیر احمد، بشیر احمد، فریدون داودزه، نومان مومن، یما عرب او خلیل احمد شامل دي. په دې اړه د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر نورالحق ملکزی وویل چې تر 2 پړاوونو وروسته یې هغه لوبغاړي چې په تمریناتي کمپونو کې تر نورو لوبغاړو ښه لوبېدل هماغه غوره کړي. ښاغلی ملکزی ویلي چې لومړی په خوست کې د لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ پیل کړل چې 178 لوبغاړو پکې ګډون درلود. دوی په خوست کې 15 لوبې وکړي چې په پای کې 13 لوبغاړي د ننګرهار تمریناتي او روزنیز کمپ ته غوره شول. په دغه کمپ کې هم لوبغاړو د یوې ونې هر اړخیزو تمریناتو وروسته یو 2 ورځنی او شپږ 1 ورځنی لوبې وکړي چې بیا ترې راتلونکو درې اړخیزو سیالیو ته 21 لوبغاړي غوره شول. ټاکل شوی چې د افغانستان نوی 19 کلنه لوبډله به په روانې میاشتې په 14 نیټه لومړی له بنگلاديش سره 2 1 ورځنی سیالۍ ترسره کړي او بیا به د همدې میاشتې په 14 نیټه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلو سره درې اړخیزې 1 ورځنی سیالۍ پیل کړي چې تر 1.5 نیټې به دوام وکړي. دغه راز کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اپریل میاشتې په لومړی او درېیمه نیټه به له سریلانکا سره 2 1 ورځنی لوبې هم ترسره کړي. ته ویلو ده چې د دې سیالیو کوربتوب افغان کرکټ بورډ کوي.
اوس د پاکستان غوره لیگ پیسل سیالۍ ورسته ونې ته رسیدلې دي. په دې سیالیو کې لاهور قلندر ستر نورو مخکې ده. افغان ستوري راشد خان هم د دې لوبډلې برخوال ده. هغه د دې سیالیو په شپږشتمه لوبه کې د اسلام آباد یونایټیډ پر وړاندې ډېر ښه ځلېدلې ده. د غراز په پیسل لوبه کې نورو افغان لوبغاړو هم ښې لوبې کړې دي. راځي چې له خاطر پردیس او پورا رپورت وورو.
د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل په اتم پړاو سیالیو کې لاهور قلندر لوبډله لا هم د نمرو په جدول کې په لومړي مقام کې ځای لري او اسلام آباد یونایټیډ او ملتان سلطان په ترتیب سره په دویم او دریم مقام کې دي. په دې سیالیو کې کراچی کینګز یوازنی لوبډله ده چې له مخکې تک پاتې ده. د پیښور زلمو او کویټي په لوبډلو کې بیا یو لوبډله د مخکې تک چانس لري. د دې سیالیو په شپږویشتمه لوبه کې افغان لوبډل مشر راشد خان د اسلام آباد یونایټیډ په وړاندې په توپ اچونه کې ډېر ښه وځلید. نوموړي 4 اورونه ترسره کړل، 21 منډې ورکړې او 4 وکټې واخیستې. که څه هم هغه په دې لوبه کې د لوبې د غوره او اغیزمن لوبغاړي جایزه ونه ګټله خو د لوبې بڼه یې بدله کړه. ښاغلی خان اوس مهال د پی ایس ایل په سیالیو کې د توپ اچونکو په لیکه کې په دویم مقام کې ځای لري. هغه تر دې دمه 15 وکټې اخیستې دي. دغه راز په دې سیالیو کې بل افغان لوبغاړی فضل حق فاروقي هم ښه ولوبېد. هغه که څه هم په څلور اورونو کې تر 40 زیاتې منډې ورکړې خو درې مهم لوبغاړي وسوځول. د پی ایس ایل په سیالیو کې د ریکارډ په کچه هدفونه هم پوره شول. د دې ټورنامنټ په شپږویشتمه لوبه کې کویټي لوبډلې د زلمو په وړاندې 241 منډې هدف پوره کړ چې دا د پی ایس ایل په تاریخ کې په اول ځل وشو. د کویټي پیلیز توپ وهونکي جیسن رای په دې لوبه کې 145 منډې وکړې. دغه راز د مارچ میاشت په 10 نیټه یو ځل بیا د پېښور زلمو په وړاندې ستر هدف پوره شو. دا ځل ملتان سلطان وکړای شول چې 243 منډو هدف پوره کړي. په دې لوبه کې د ملتان له لوري ریلی روسو سلیزه ووهله او 126 منډې وکړې. د ویلو ده چې د پی ایس ایل سیالیو د لیګ وروستۍ لوبه به د مارچ په 12 نیټه د لاهور قلندرز او کراچی کینګز ترمنځ ترسره شي او پایلوبه به د همدې میاشت په 19 نیټه د لاهور په قذافی لوبغالي کې ترسره شي.
په ورزش کولو له نشئی موادو ځان وساتئ.
نړیوال کرکټ. بنگلاديش له انګلستان لومړی شلوریزه سیالي ګټلې ده. د بنگلاديش په چټوګرام خار کې انګلستان د درې شلوریزه سیالیو لومړی لوبه د شپږ وکټو په توپیر خپل میلمه ته وبایلله. دغه سیالي چې د مارچ په 9 نیټه ترسره شوه انګلستان لومړی توپ وهنه وکړه او د 155 منډو هدف یې وټاکه. د انګلستان لوبډل مشر جاز بټلر په دې سیالۍ کې 85 او پل سالت بیا 38 منډې وکړې. د بنگلاديش د توپ اچونکو لډلې حسن محمود 2 وکټې واخیستې. بنگالي لوبډلې ورکړل شوی هدف د 4 وکټو په سوځیدو په 13 اور کې پوره کړ. دوی ته نجم الحسین شانتو 55 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو. د غراز لوبډل مشر شکیب الحسن بیا 38 منډې جوړې کړې. که څه هم په دې لوبه کې انګلند ته وو توپ اچونکو وازمیل شول خو یې هم خونه زلید. دواړه لوبډلې به دویم شلوریزه سیالي د مارچ په 12 نیټه د بنگلاديش په میرپور ښار کې پیلوي. د ویلو ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ورځنۍ لوبو لوب لړۍ 2-1 انګلند ګټلې ده. اوس د فوټسال اړوند خبر درته وایو. صداقت کابل لوبډلې د افغانستان فوټسال لیگ د دویم پړاو اتلولي وګټله. د پنځشنبه په ورځ د مارچ په 9 نیټه د افغانستان فوټبال فدراسیون په جمنازیم کې صداقت کابل او پیروز پنشیر لوبډلو پایلو به تر سره کړ چې 15 صداقت کابل وګټله. صداقت کابل لوبډلې د سیالیو له پایله تر پایه هیڅ لوبه ونه بایلله. دغه سیالۍ د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د فبروري میاشتې په 15 نیټه پیل شوې وې چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو 10 استازو لوبډلو پکې برخه درلوده. یاد فدراسیون ویلي وو چې د دې سیالیو غوره لوبغاړي به د افغانستان فوټسال ملي لوبډلو ته وټاکل شي. په دې سیالیو کې رضا حسینپور د غوره لوبغاړي، عباس رستم نژاد د غوره ګل ساتونکو او علي اميري د غوره ګل وهونکو جایزې وګټلې. د ویلو د چې فوټسال سیالیو په افغانستان کې ډېر پرمختګ کړی او په روان کال کې به افغان لوبډله په بیلابیلو بهرنیو سیالیو کې هم ګډون وکړي. اخو د افغانستان سنوکر ملي لوبډلې دوه لوبغاړي د سنوکر د آسیایي سیالیو په ودرشم پړاو کې د ګډون په موخه قطر ته تللې دي. د افغانستان بدني روزنې او اولمپیک ادارې د نشراتو مسول اتل مشوڼي ازادي رادیو ته ویلي چې د افغانستان پاستازولې به په دې سیالیو کې د سنوکر دوه ملي لوبغاړي سالم احمد محمدي او رئیس خان سنځه ګډون کوي. هغه وړاندې وایي
قطر هیواد کې د سنوکر آسیایي سیالۍ ودرشم پړاو سیالۍ دي. د افغانستان دوه ورزشکارانو چې سالم محمد محمدی او رئیس خان نومیږي دوی او یو پلاوی او یو د بدني روزنې او سپورت ریاست لخوا یو پلاوی قدرت الله زرمتی دغه څلور تنو د یاد هیواد ته سفر وکړو. اول ته په دغه سیالۍ کې ګډون
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د خبرونې ورستۍ برخه او ځانګړې مرکه ده. تاسو ازادي رادیو ته وګیاست. د خبرونې په فایل کې مو درته وویل چې حامد حسن لنړیوال کرکټ تقاعد اعلان کړ او اوس د افغانستان ملي لوبډلې د توپاچونې روزونکي ټاکل شوی دی. په دې خبرونه کې مولا نوموړي سره د هغه د لوبیز ژوند خاطرو او نوې دندې په تړاو مرکه کړې ده. له ښاغلي حسن مو په فایل کې پوښتلی دي چې د کرکټ پریښودو او د نوې دندې پیل لپاره څومره چمتو وو.
د کرکټ پریکړه درته وایم ډیر سخت کار دی. هماغه څه چې انسان ورسره ټول عمر مینه کړي بیا زما خور سره بې اندازه کرکټ سره ډېره مینه وه او لا دا او نه به ختم شي. نو سخت و ډیر زیات راته دا د یو ورځ خبره نه ده، د یو ساعت خبره نه ده، په دې د میاشتو میاشتو یاد سی یو کال نه لا زیات رئیسی په همدې فکر کې وم چې دا ډیسیژن واخلم که وانخلم. خو بل خواته چې مې کتل د زمونږ د بالینګ ډپارټمنټ په څنګ کې ورسره لیوال خپل هم چې په فیوچر کې که چیرې زه راځم ادارې ته یا کرکټ بورډ ته غواړم افغانستان ته خدمت وکړم، نو هغه خدای شته بالینګ کوچنګ و چې زما ورسره ډېره مینه او شوق و. غواړم چې لوبغاړو سره د نږدې نه په دې برخه کې کار وکړم. انشاءالله امیدوار یم او په ځان باور یم چې په دې کې به هم د افغانستان څونه د ځوان لوبغاړي چې دي موجوده ټیم کې ورسره په څنګ کې را روان چې کوم دي، انشاءالله هغوی سره به هم خپل کوشش کوم چې تر څو را روان څو کلو کې افغانستان ته داسې بالران پروډیوس کړو لکه ځان پسې دولت شاپور چې زمونږ دغه د سپینینګ ډپارټمنټ کوم دی دوی سره انشاءالله مساوي شي، 50% په دوی رسي، 50% زمونږ د طرف نه دغه د فاست بالینګ تشډکه شي، انشاءالله بیا به دغه مشکل به مرفع شي. او ماشاءالله اوس هم لوبغاړي ډېر تاسو ګورئ زمونږ د افغانستان فاست بالران ډېر زبردست پرفارمنس کوي په لیګونو کې، نو دوی هم تیار دي انشاءالله. خو کوشش کوو چې نور هم تیار کړو تر څو په میچونو کې مونږ ته نور مشکلات پیدا نه شي. نو وخت په تېرېدو سره انشاءالله دغه نیمګړتیاوې چې دي د خیره دا به انشاءالله ختم شي.
دا ووایه چې د خپل لوبې ژوند کومې شېبې دې نه هېرېږي.
د لوبې داسې دی چې درته ووایم، هر یو لوبه چې ما افغانستان دپاره کړې ده زما د ژوند یو ښه خاطره ده. خو په ټولو کې نه هېرېدونکې لوبه یو نه بلکې دوه دي. یو هغه لوبه د 2009 کال د آیرلینډ سره وه چې کله آیرلینډ ته 250 منډې پاتې وو، تقریبا 60 بال او 5 لوبغاړي پاتې وو، او زه راغلم بالینګ ته، څلور لوبغاړي پکې ما وسوځول، یو مې دینه مخکې مې اوټ کړه پروټوفیل کیپټن یې هغه وخت سره، او یو وکټ نه بي واخیستله لاسمین و چې هغه خیری جان مون یو د آیرلینډ لوبغاړی، او هغه میچ فکر کوم په 2:30 کې په 1:30 لوبه په منډو باندې موږ وګټلو. نو هغه داسې یو لوبه وه چې زما د ژوند یو بهترینه لوبه وه. ډیویژن 2 کوالیفایډ و، ډیویژن 1 وبخښئ، په ساوت افریقا کې. او بیا هغې نه مخکې یو بل ډیویژن و په ارجنټینا کې د کیمن آیسلینډ سره زمونږ لوبه وه چې پکې باران وشو، او د باران د وجې هغه لوبه لغوه شوله، او بېرته مو بیا د سره هغه میچ په سبا باندې وکړلو. نو هغه داسې میچ و چې که چیرې مونږ بایللی و شاید زمونږ کرکټ په هغه وخت سره 5-6 کاله نور هم شاته تللی و. نو الله تعالی ډېر غټ فضل ور کرم شوی و چې هغه میچ کې باران شوی و او مونږ رنځونه ډېر کم جوړ کړي و. هغه داسې یو لوبه وه چې زما په ژوند کې زه ما هېڅکله به مې هېره نه شي.
فکر کوي چې د لوبغاړي پر ځای د روزونکي په توګه افغانستان درته ډېره اړتیا درلوده؟
د لوبغاړي په صفت کې زه وایم زه ډېر شکرګزار یم د الله تعالی، او فخر کوم په خپل ځان باندې چې افغانستان لپاره ما څونه کرکټ کړی دی. ډېر په ایمانداری، ډېر د زړه نه، او ډېر د جذبې سره. نو د هر یو لوبې، د هر یو میچ زما د ژوند یو ښه خاطره ده. اوس دغه نوې کومه وظیفه چې راسپارل شوې ده زه به لا ډېر کوشش کوم. توقع هغه هیلې چې د خلکو دي هغه نه امید نه شي انشاءالله. خپل دغه څونه تجربه ده خپل لوبغاړو سره شریکه کړم، زموږ بالرانو سره. انشاءالله امیدوار یم چې دې کې به هم خپل هڅه کوم او کوشش به مې همدی چې د خپل تجربه او دغه لوبغاړو سره په صحیح اندازه په صحیح ډول باندې دغه د بالینګ ډپارټمنټ کې ورسره کومه که همکاري وکړم تر څو موږ افغانستان ته نور لوبغاړي او نور بالران پروډیوس کړو را روان څو کلو کې په خیر سره.
لیدل کېږي چې اوس مهال د فاست بالینګ په برخه کې فضل حق، نوین دغه راز عظمت او سلیم صافی او ګڼ نور داسې فاست بالران شته چې دا تشه تر یو حده ډکولی شي، خو ته ترې راضي یې او فکر کوي چې ډېر کار ته اړتیا ده؟
بالکل، ماشاءالله که تاسو وګورئ د افغانستان فاست بالران چې څونه دي موجوده وخت کې، ماشاءالله ډېر با استعداد دی او هغه استعدادونه تاسو ګورئ مختلف لیګونو کې سلیکټ دي او لګیا دي خپل کرکټ کې. امید هم دا ده د خیره چې دوی خو د موجوده وخت کې د افغانستان کرکټ نور هم مخکې بیسي، او زما به هم همدا کوشش شي چې دوی سره په دغه برخه کې پوره همکاري وکړم، د خپلې تجربې ورسره شریکې کړم، هغه نیمګړتیاوې چې دوی لري په هغې ورسره کار وکړم تر څو دوی نور هم پیاوړي شي او د افغانستان دپاره نور خلوب یو کې او امیدوار په دې مچ ان شاء الله روان څو کلو کې د خیره نور بالران به هم افغانستان ته پروډوس کو زه خپل ځان یې ډېر ښه پلانونه لرم ان شاء الله که چیرې په خیر بورډ سره په همغږي او په همکارۍ باندې پروګرام مخ ته وړلو نو کوشش به مو دی چې ځوانان نور هم را پیدا کړو دغه زیاتره قریو کې په کلو کې ډېر استعدادونه موږ لرو چې هغه پټ دي نو کوشش به مو هم دی چې پټ استعدادونه را پیدا کړو او تر څو را روان کلونو کې افغانستان دپاره داسې نور فاست بالران پروډیوس کړو چې هغه نیکسټ 10 ایئرز یا د هغې نه بعد چې کوم لوبغاړي راځي او که ژوند زندګي وه د افغانستان دپاره لوبې وکړي او خدمت ورته وکړي.
تر څومره سرعت پورې دې توپ اچونه کړې ده؟ یعنې کیلومیټر پر هاور څومره فاست بال دې کړی؟
فاست بالینګ موږ چې خپل وخت کې وو هغه پیک ټایم چې ورته وایي د سپیډ اندازه به هم دونه میچونو کې نه معلومېدله. خو یو ځل په انګلستان کې میچونو نو هلته د کلب کرکټ ما کول هم سیسي دپاره یو بال مکه یو سلو دوه پنځوس کې تیسترین بال بیا د هغې نه پس چې زه خوب هم شما سر جریان مې چې د زنګونو شولې بعد د هغې نه هم په 2015 ورلډ کپ کې تاسو وګورئ هغې کې هم د 1550 نه پورته ما بالینګ کړی دی. دغه شانتې 2020 ورلډ کپ کې تاسو راواخلئ دا دوه کاله مخکې چې کوم شو هم 1550 پورې 3 پورې 2 پورې به مې د بال سرعت نو سپیډ کې مې څه فرق نه و راغلی. خو بس بعضې وخت انجریان شي دردونه شي نو هغه انسان ته اجازه نه ورکوي چې لوګت کرکټ وکړي. خو زه به دا هم الحمدلله زما څونه انجریان چې ویری کور شوي ویلي نو داسې کوم تکلیف راته. خو بعضې وخت کې بعضې فیصلې داسې چې انسان یې باید واخلي او دې کې شاید دغه خیر وي. نو ما هم په همدغه صورت کې د انټرنیشنل کرکټ نه په همدې خاطر استعفا ورکړه او زړه مې همدا غوښتل چې زه په دې کوچنګ برخه کې د افغانستان بالرانو سره ځوانان چې کوم دي دا موجوده چې کوم دي دیس کې هم ورسره کومک وکړم او لا نور دو پیاوړي شي تر څو د افغانستان لپاره نور خلوت وکړي.
ورستې پښتنه کوم هغه فاز بالران چې د افغانستان په کلیو بانډو کې دي او د مخکې تلو هیلي نه لري پلان لري چې کله خبر واخلي او دعوت یې کې کیمپونو ته؟
هو ولې نه حتمان انشاءالله یو استعداد به ان شاء الله نه پټیږي نه به د چا حق خوړل کیږي. زه په دې پوه شم چې یو بالر داسې شته چې یو سلو څلوېښتو پورې یا یو سلو پنځه درشو نه پورته یا سلو څلوېښتو نه پورته سرعت لري که هغه کرکټ هم نه کړی نو انشاءالله هغه به مانه نه ضایع کیږي. هغه به د افغانستان لپاره لوبې کوي که هغه په کلي کې وي که په ښار کې وي که په هر ځای کې د افغانستان وي هغه ته به حق رسیږي. ځکه داسې بالران موږ ته په کار دي چې د یو سل څلوېښتو نه پورته سپیډ ولري یا د یو سل پنځه درشو نه پورته وي نو هغه موږ کولی شو چې هغه نور هم تیز شي. فقط داسې چې هغه لږ پالش کول غواړي په بعض شیانو ورسره کار کول وي تر څو هغه نه یو بهترینه فاست بالر جوړ شي. نو د خیر دا هم په ذهن کې شته په پلان کې هم شته. کرکټ بورډ هم انشاءالله راسره منلی وي کور ودان دا پلان به د خیر وخت په تېرېدو سره انشاءالله ډېر زر به په لار اچو او تر څو دغه د کلو بانډو نه هر ځای کې لوبغاړي وي او استعداد وي هغه به د خیر افغانستان ته پروډیوس کړو انشاءالله مخ ته به راولو.
د ازادي رادیو ادرنو اوریدونکو د دې ونې ورزشی خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې ونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي ملمه
د ازادۍ میلمه خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو د نن په خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره چې په ګڼو نړیوالو غونډو کې د افغان میرمنو د حقونو دفاع کړې ده خبرې کوو. نظیفه حقپال کلونه کلونه مخکې له افغانستان راوتلې ده او اوس مهال د انګلستان په پلازمینه لندن کې اوسي. هلته کار او ژوند کوي. میرمن حقپال خبرونه ته خراغلست. ما خو یو څه تاسو پیژنګلوي اوریدونکو ته وکړه خو که تاسو په خپلو ادبیاتو ځان اوریدونکو ته ورمعرفي کړئ چیرته زیږیدلی یاست چیرته مو ژوند کړی او درس مو چیرته ویلی؟
مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو ته او ستاسو محترم اوریدونکو ته. افغانستان کې زیږیدلې ما ژوند مم اکثریت مې په افغانستان کې او یا حداقل په مهاجرتونو کې ډېر تیر شوی ده. نو تقریبا د لسو کالونه ډېر کېږي چې برتانیا کې ژوند کوم، دلته هم کار کوم او هم په تعلیم باندې او یا د دکترا په ریسرچ باندې یا تحقیق باندې بوخت یم.
مهاجرتونه مو ویلې، پرته له دې چې اوس انګلستان ته راغلی یاست، تاسو ویل چې له لسو کلونو را په دې خوا له هغه مخکې مو هم مهاجرت کړی له افغانستانه؟
بلې، دقیقا. لکه د نورو افغانانو په څیر زما د ژوند یا زما په ژوند باندې مهاجرت، جګړه او بې وزلي خپل اغیزې درلودلې دي. د دې اغیزې اگر چې تریخ ول، خو په څنګ کې بعضې فرصتونه یې راته برابر کړي ول. دغه جملې څخه په روسیې کې مې ژوند کړی دی، په پاکستان کې مهاجر و، عموما په دې دوه هیوادونو کې. اوس هم اگر چې زه دلته دایمي اقامه او تابعیت لرم، خو بیا هم ځان ته مهاجر وایم. اوس هم د مې درېیم هیواد ده چې بیا هم متاسفانه مهاجرت کې استو.
په افغانستان کې چیرته اوسېدلې یې؟ درس مو چیرته ویلی؟
زما ابتدایی درس که زه تاسو یو جالب خاطره وایم، ما اول صنف د مکتب مې په څو تقریبا په څلور ښارونو او درې هیوادونو کې ویلي دي. یعنی جلال آباد کې مې اول صنف شروع کړی، بیا کابل ته راغلی، بیا څو میاشتې تېر شوي دي، بیا اول صنف مې بیرته روسیې نه شروع کړی دی، بیا د روسیې نه بیرته پېښور ته تللې، هلته مې اول صنف شروع کړی. نو زما د ابتدایی او د لیسی درسونه چې تقریبا لس کاله مې پېښور کې په پښتو، انګلیزي او اردو ژبې باندې مې تر سره کړې دي. خو بیا خوشبختانه چې فرصت برابر شو او د پانتون زده کړې لوړ تحصیلات مې په کابل کې وکړه.
په کومو رشتو کې مو درس ویلای؟
په پانتون کې خطبی ده چې په ښوونځي او لیسه دورې کې عمومي درسونه دي. خو بیا ما ډېر علاقه حقوق او سیاست ته مې درلوده، بیا مې لسانس مې د کابل پانتون په حقوق علوم سیاسي کې ترلاسه کړو، د ډیپلوماسۍ او د اداره او مدیریت څانګې نه فارغه شوم. او بیا په دلته مې هم د نړیوالې ډیپلوماسۍ او یا امنیت په برخه کې مې دلته د ماسترۍ په کچه اوس هم د دکتورا په سطح باندې په حقوقو کې درس وایم، چې یعنی تقریبا تر اوسه درس اصلا تکمیل نه ده زما په ژوند کې. نو بیا هم محصله یم.
تاسو ویل چې حقوق ستاسو د خوښې وړ رشته وه، یوازې حقوق مو غوښتل او که نورې هیلې مو هم درلودې خو هغو ته ونه رسېدی؟
تاسو په یو دوره کې چې کله په ښوونځي کې یاست، څو فکرونه راځي او زی مثلا یو وخت مې غوښته انجینری ته ولاړ شم. بیا مې فکر کاوه چې خصوصا د طالبانو په دوره کې مې چې لیدل چې د ښځو حقوق یا حداقل د ښځې نقش په ټولنه کې نه ښکاري، داسې مې فکر کاوه چې یوازینی رول به دا وي چې زه یوه ډاکټره شم او زه خلکو ته خدمت وکړم.
دا د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ ښایي تاسو؟
د طالبانو لومړۍ دورې واکمنۍ، بالکل. ځکه چې په هغه وخت کې یوازینی خلک چې ډاکټران ول، دوی کولی شي چې کار وکړي او حداقل د ژوند سهولت ځان ته برابر کړي. خو چې کله زه کابل ته راغلم او یوه دوره داسې شروع شوله چې زه تر اوسه پورې په دولسم صنف کې وم او د کانکور د ازموینې دپاره مې آمادګي نیوه، دولسم مې خلاص که، زه د ملګرو ملتونو سره د اساسي قانون د تصویب په لویې جرګې کې ترجمانه شومه. دا فرصت ما ته برابر شو چې ومې لیدل چې دلته ښځې د خلکو نمایندګانې دي، ښځې د قانون په جوړولو کې دوی نقش لري او په څنګ کې ټولنه نورو برخو ته اړتیا لري. نو دا یو ډېر ښه فرصت په دې دوره کې مې دا دوره ځکه ما ته د فرصت وړ و چې ما هم د کانکور امتحان لپاره آمادګي نیوه، او چې ولاړم انتخاب مې کړ خپل مسلک. نو د مسلک په انتخاب کې مې بیا حقوق انتخاب کړ، نه مې انجینری انتخاب کړ نه مې هم طب.
اوس د ډاکټرا په کوم پروګرام باندې چې تاسو کار کوئ د حقوق حکومت څنګه او کومه برخه ده؟
اصلا زه د افغانستان باندې زما د پیجلی پروژه افغانستان باندې ده، افغانستان او پاکستان باندې ده. زه د اسلامي حقوق یعنی د شریعه لا چې ورته وایي او دوی اکثریت منابع لکه قرآن حدیث او نور منابع دي په دې باندې، او د دې تطابقات د نړیوالي بشري حقوق سره واړم چې د افغانستان او د پاکستان په کانټیکست کې یا په هیوادونو کې وګورم. او دا د سیو پروژه ده چې دلته زه هم اسنادو ته مراجعه کوم، نورو علماو نظریاتو ته مراجعه کوم، په څنګ کې غواړم چې د نورو هغه خلکو سره چې په دې برخه کې کارونه کړي دي د دوی نظریاتو څخه استفاده د انټرویو له طریقه یا د مصاحبې له طریقه وکم. او بعضې فرضیې چې زه لرم، مثلا زما فرضیه دا ده چې زه فکر کوم چې اگر چې دا دوه نړیوال حقوق خصوصا بشری حقوق د اسلامي حقوق سره په ډیرو مواردو کې مطابقت نه لري، په اکثریت مواردو کې مطابقت لري، او په هغه مواردو کې چې مطابقت نه لري په دې کې کولای شي چې دوی په یو سوله آمیز او په یو تفاهم کې دوی سره یو ځای کار وکړي او یا دا دواړه یو ځای تطبیق شي. او همداسې نور اسلامي هیوادونه دوی دا کار کوي، دغه جملې څخه پاکستان دی او حتی افغانستان هم. مونږ د افغانستان اساسي قانون که چیرې وګورو، هلته مواد ډیر ماهرانه د نړیوال متخصصین د حقوق په واسطه ځای په ځای شوي و چې هم د نړیوال کنونسیونونو او معاهدات سره دوی مطابقت درلود د قانون، او په څنګ کې اسلامي قوانین هم پکې مراعت ول. نو دا مې موضوع ده. د حقوق څانګه هم په حقوق د اجتماعي چې دلته ورته ډېر یو خاص ټرمینولوژي وایي سوشل لیګل سټډیز، د هغه په مطالعاتو کې بررسي کوم. یعنی معنی دا ده چې صرف د حقوق متن ته یا د قوانین متن ته نه ګورم، بلکې ګورم په دې چې تحقیق وکړم چې هغه متون د قوانین په ټولنه کې څه رقم تطبیقیږي. په هغه جملې کې دغه عرف و عادات او یا پښتونولي چې خپل یو مهم عنصر ده د افغانستان د ټولنې، په خصوص د هغه پښتنو چې په پیښور کې دي، د دوی بعضې قوانین چې دوی د قوانین په حیث بولي او په دغه ټولنو کې د تطبیق وړ ده، دا هم زما د تحقیق یوه مهمه برخه تشکیلوي.
استاسو مطالعات او څېړنې مخصوصا په دغه وروستي مورد کې چې تاسو د خپلې دکتورا د تیسیس یا لیکنې په اړوند وکړې، دا خو تر ډیره په افغانستان کې، حتی ویلې شو چې یوازې په افغانستان کې مطابقت لري، دا د نورې دنیا ستونزه نه ده، دا په خاص ډول د افغانستان او د پاکستان د یوې برخې ستونزه ده. دا موضوع تاسو په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له سقوط نه مخکې انتخاب کړی و؟
بالکل، موضوع د سقوط نه مخکې و، خو اوس د سقوط دوره چې وشو نو زه هغه مسایلو باندې کار کوم چې د 2001 نه تر 2001 پورې تر سره شوي دي. یعنی مسایل مې هدف د هغه قوانین شي تصویب شوي دي او تطبیق شوي دي. خود دوی مقایسوي حالت زه د نړۍ له نورو اسلامي هیوادونو سره ګورم، په خصوص د پاکستان سره او د نورو اسلامي هیوادونو، چې هغه هیوادونه چې دوی د سنی فقه پیروان دي د افغانستان سره ډیر مشابهت لري. ځکه چې افغانستان مې فوکس یا تمرکز د کار دی، نو پښتونولي زه د عرف او عادات چې خپل د حقوق یو منبع ده په هغې کې ګورم. او په بلکه هم مثلا مونږه ګورو او ډیر تحقیقات هم شوي دي په دې برخه کې چې د جرګې او د شوراګانې فیصلې اته محاکم هم په افغانستان کې قبول کړي دي. او دا مسله که افغانستان کې نوې پښتونولي اخیستل شوې ده، خصوصا د پښتنو په سیمو کې او یا په پېښور کې، په نورو نړۍ کې، اته تاسو په امریکا کې، په هند کې، په اردن، په نورو نړۍ او په افریقایي هیوادونو کې هم تاسو ګورئ چې هغه محلي میکانیزمونه شته چې دوی د قانون نوعیت لري او تطبیق بعض وقت حتی د قانون نه ډیر ده، خو متاسفانه په بعض مواردو کې په دغه نورمونو کې چې عرفي بنړ لري متاسفانه د ښځو حقوق نقضیږي. چې موږ ګورو چې په پښتونولي کې فرض مثال دوه طرف جګړه کوي، او په د جګړې په وخت کې چې کله دوی که سوله کوي او که چیرې دوی غواړي چې یو بل څخه غچ واخلي، او ګورو چې په بعد کې اکثر وخت نجونې قرباني کیږي.
اما په د افغانستان په پخوانی اساسي قانون کې د کلتور دغه برخه عرفونه دا خو په قوانینو کې نه ورغلی. تاسو مخکې یادونه وکړه چې په ځینو هیوادونو کې عرف راځي او په قوانینو کې ورګډیږي یا مدغمیږي. په افغانستان کې خدا سي نه وشوي چې دغه د عرفونو بد اړخونه په قوانینو تراشي.
بالکل، په قوانین کې خصوص د اساسي قانون کې او مدني قانون کې مشخصا په دې تعریف اشاره شوې ده چې کچېرې په یو مسلې کې دوی ونه کړی شي چې په قانون کې یو حکم پیدا کړي، نو بیا تاسو ولر شي د منطقې عرف ته مراجعه وکړي. خو ورته ویل دي چې عرف پسندیده، یعنی هغه عرف چې دا د بد خبره مې چې وکړله دا پسندیده عرف نه ده، دا خپله د قوانین د افغانستان د قانون، مدني قانون، اسلامي قانون، چې شریعت ده او هم د نړیوالې قوانین خلاف موضوع ده. معنی دا چې دا خپله یو تاوتریخوالی ده د ښځې په ضد، یعنی د جندر او یا د دوی د جنسیت په توګه دوی سره تاوتریخوالی او یا تبعیض کیږي، نو دا مردوده ده په ټولو قوانین کې. خو متاسفانه په عمل کې شتون لري، او زما د علاقمندې وړ مطالعه دا ده چې څرنګه هغه قوانین چې په متون کې شته خو تطبیقیږي نه په عمل کې، او هغه شیان چې په قوانینو کې نشته خو په متن کې تطبیقیږي، یعنی فاصله د قانون او در عمل ترمنځ یا د تطبیق ترمنځ شته، او څنګه دغه فاصله باید کمی شي، او که چیرې په تیوري کې او یا په متن د قانون کې یو موضوع د تطبیق وړ نه ده یا تطبیقیږي نه، یا حاکمیت د قانون ضعیفه ده په یو مملکت یا په یو ټولنه کې، آیا هغه قانون چې تطبیقیږي نه، هغه ته موږ قانون ویلی شو، یا قانون خپل ماهیت د هغه د تطبیق نه هم باید واخلي. معنی دا چې د خلکو روح روان باید دغه قوانین قبول کړي، او یو فرهنګ باید ایجاد شي د قانون د تطبیقولو لپاره. متاسفانه د هغه قوانین چې د ټولنې د پرمختیا مخه نیسي، په ټول نړۍ کې هغه قوانین دولتونه او خلک کوشش کوي چې هغه قوانین باید دغه مخه ونیول شي، او خپل عرف او عادات او فرهنګ انعکاس کیږي په قوانینو کې، او قوانین هم برعکس په عرف او عادات او فرهنګ باندې خپل اغیز لري. نو د خوالی په دغه مطالعاتو چې مونږ کله دغه ټولنې مطالعه کوو، ګورو چې خپل نورمو عادات او عرف او فرهنګ خپل د تکامل او د تغییر په حالت کې ده. نو د سند چې کچېرې زر کاله مخکې یا سل کاله مخکې یو کار عملی کېده، هغه باید همیشه عملی شي. باید کچېرې ضرر لري د ټولنې ته، باید هغه مخه ونیسو.
مننه. یو ورسته پښتنه هم په دې خاصه مسله کې زله تاسو نه لرم، بیا ورځو نور موضوعاتو ته. په نننی افغانستان کې چې پر افغانستان طالبان واکمن دي، دغه مسایل چې تاسو یادونه کوي، د افغانستان پخوانی اساسي قانون دی، د افغانستان پخوانی مسایل تاسو یادوي، لننی افغانستان سره تاسو د خپل مسلک په اساس څه ډول اړیکه لرئ؟
او زما نننی اړیکه د پرون اړیکه نه ډیر تفاوت نه لري، ځکه چې په هغه وخت کې مې هم کوشش کاوه چې زه د تحقیق او مطالعې له لارې د اکاډمیک په ډګر کې افغانستان لپاره کار وکم، او نن چې متاسفانه افغانستان په ډیر تیارو حالت کې دی، په خصوص ټولو خلکو ته او په خصوص د خزي او د انجونی چې حقوق حقوق نقص کیږي نو زما اړیکې وس فکر کوم چې د بخوانه هم ډیر ژور دي د افغانستان سره ځکه چې زما د مطالعاتو برخه اوس یو برخه بل چې زه پې کار کوم هغه فعالیت یعنی هدف مې دا چې زه غواړم چې صرف دانه چې زه مطالعه وکم ولیکم او منتظر پاتې شم چې زما تیزس ترسره شي زه کوشش مې کړی دی چې زه د هر پلاتفورم او فرصت څخه استفاده وکم او د افغانستان د وضعیت په عقله او په خصوص هغه تبعیض چې ښځې ورته مواجه دي افغانستان کې باید په دې حقله خبرې وکم او دنیا ته او افغانانو ته او خلکو ته ووایو چې باید افغانستان د دغه تیارو څخه وباسل شي او په همدې کابله مې زه دلته په مختلفو مجالسو کې که چیرې فرصت راته برابر شوي وي او که چیرې هم وخت مې اشتراک کړی دی خبرې
همدا پوښتنه ما غوښتل له تاسو نه وکوم میرمن حقپال چې څو ځلې چې ما له تاسو سره تماس نیولی د مرکو لپاره ما غوښتل له تاسو سره خبرې وکړم ما لیدل چې تاسو په سفرونو کې یاست او په دې سفرونو کې ځینې نړیوال کنفرانسونه هم وو چې تاسو هلته د افغان ښځو د حقونو د یوې مدافع په توګه برخه اخیستې ده د دې کنفرانسونو په باب یو څه راته ووایئ
بله دقیقا بعد قبل د سقوط نه مې تصمیم دا و چې زه باید د خپل اړیکو او هغه فرصتونه او پلاتفورمونه چې لرم د دې څخه استفاده وکم او د ښځو او د افغانانو د حقوقو په مدافعت باندې یو څه فعالیتونه وکم په دې لړ کې مې په څو کانفرنسونو کې په لندن کې او په نورو ممالکو کې مې ګډون وکړ چې یوه هم د ژنیف په ښار کې و چې مې تقریبا د ملګرو ملتونو لخوا څخه و چې تقریبا د آسیایی ممالکو او د عربی ممالکو څخه هم نمایندگانی راغلی ول چې په دې کې هغه نمایندگانی ول چې دوی د شریعت او په نورو مسایلو کې د متخصص او د ډاکټر په حیث په سطح تحصیلات کړی ول موږ بحثونه په دې کوو چې آیا دغه وضعیت چې موږ فعلاً ګورو چې طالبان وایي چې شریعت په اساس موږ ښځو ته حقوق ورکوو آیا د اسلامي شریعت همداسې یو حقوق ښځو ته غواړي چې طالبان اوس په فرمانونو کې موږ ته ښایي نو بحثونه مو یو خوا د اسلامي شریعت په اړه وو او د نورو عربي هیوادونو استاد خپل تجربې موږ سره شریکول او موږ خپل تجربې دوی سره شریکو او په څنګ کې یو بحث بل دا و چې موږ د افغانانو سره او د افغان ښځو سره چې په لور دې شو ولایتونه کې دوی د یونما په واسطه فعالیتونه کوي او موږ سره دوی په اړیکې کې شول د دوی خبرې مو واورېدل د دوی ستونزې د دوی مشکلات مو واورېدل او د حل د لارې د پاره مو بحث وکړ چې څه باید وکړو چې د افغانستان هغه ښځې چې په بهر کې دي او هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او فعال دي دوی سره یو غږ شي او په یو واحد او متحد پروګرام باندې کار وکړي تر هغه چې په هم په داخل کې طالبانو باندې او هم په نړیوالې ټولنې باندې باید فشار راوړي تر هغه چې دغه محدودیتونه چې په دوی وضع شوي دي دا کم شي دریم برخه د دې پروګرام او یا د دې کانفرنسونه دا و چې مونږه وخت چې مشخصا ملګرو ملتونو ته باید ووایو چې تاسو د کوم لارې څخه استفاده وکړئ او تاسو په پالیسي ګانو کې مشکلات چې شته او د دغه مشکلات طرف کولو لپاره باید دغه ګامونه پورته کړئ
اوس چې تاسو په برتانیا کې اوسېږئ هلته هم د زرګونو په شمیر حتی تر هغه هم زیات افغانان ډېر دي او د برتانیا حکومت هم د افغانستان کې د ښځو په مسله کې او د بشري حقوقو په مسله کې ډیر جدي ښکاریږي هلته تاسو څه کوئ په دې برخه کې تاسو څه اړیکې ارتباطات تګ راتګ خبرې اترې لرئ
مننه تاسو ته څنګه چې معلومه ده برتانیا د سیو هیواد د چې دلته تقریبا ورته لکه د ملګرو ملتونو غوندې یو تعدد د فرهنګ د مختلفو انجوګانې مختلفو نهادونو بنسټونه دلته هیډکوارټرز یا دا شتون لري، نو د مدني فعالیتونو دپاره یو ډېر ښه ځای ده. مونږ د برتانیا په پارلمان کې یو ائتلاف مو جوړ کړی دی چې د افغانستان د ښځو ائتلاف ده، او د دغه ائتلاف د اجرایوي غړي په حیث مونږ په هر دوه میاشت کې په پارلمان کې مونږ ملاقاتونه لرو د وکیلانو سره، د هغه خلکو سره چې په افغانستان کې متنفذ ول او افغانستان کې اوس هم دوی اړیکې لري او مستقیم اړیکې نه لري، د سیمې د هیوادونو سره اړیکې لري، او کوشش مو دا ده چې د ډیپلوماټیک فشارونو لخوا باید د افغانستان د ستونزې لپاره یو د حل لاره پیدا شي. او دې سره سره مونږ د برتانیا د مدني ټولنو سره اړیکې لرو. دلته مونږ ګورو چې د نړۍ ډېر مهم نړیوالې مؤسسات شتون لري، د دوی سره مونږ ملاقاتونه لرو، د دوی سره مونږ د آنلاین کانفرنسونه او یا هم حضوري ناستې لرو، او دې سره سره مونږ د افغانانو سره چې دلته د برتانیا کې ډېر زخت افغانان شتون لري، دوی په مختلفو ډګرونو کې فعال دي، دوی سره مونږ څو ځلې مونږ وکړی شو چې دوی سره په هماهنګۍ کې مونږ اعتراضونه جوړ کړو او 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 اعلامي نشر کړو. او
افغانستان کې د ښځو د حقونو په پلوي
په زمونږ فعالیتونه صرف د ښځو په پلوي نه ده، زمونږ فعالیتونه د ښځو د پلوي سره سره په مجموع کې مونږ پوهیږو په دې باندې چې باید افغانستان کې دغه وضعیت باید بدلون راشي. په دغه وضعیت کې معنا دا چې یو قانونمنده حکومت نشته، د ازادۍ حقوق او د بیان ازادۍ نخ ټول خلک محروم دي، او په ډیرو مواردو کې او یا مثلا هغه قتلونه چې په افغانستان کې کیږي بین محکمې بین اجرایوي تدابیر د محکمې یا مراحل تای کیږي نه، دا ټول موارد خپل نقص د بشر د حقوق دی. او په څنګه تبدې چې مهمترین بخش د افغانستان د ښځو د حقوق په برخه کې ده، مونږ د برتانیا صدر اعظم ته چې هندي ول اصل برتانوي دی ریشي سوناک ته مونږ په خاصه توګه مو خط ولیکل، او دوی ته مو واستول. مونږ د مختلفو هغه رسنۍ چې دلته ډېر بین المللي رسنۍ دي ډېر فعالیت لري او نفوذ لري، د دوی سره مو مصاحبې ترسره کړلې، د دوی نه مو هیله وکړل چې زمونږ د مظاهرې او زمونږ د فعالیتونو یو برخه د پوښښ لاندې ونیسي.
مننه ډیره زیاته میرمن حقپال. په وروستۍ برخه کې غواړم زمونږ اوریدونکو ته ووایاست چې د راتلونکي لپاره څه پلانونه څه پروګرامونه لري، په همدې دکتورا باندې درېږي که وړاندې ځئ، د ژوند لپاره څه پلانونه لري؟
پلانونه خو ډېر زیات ده چې اکثریت نه غواړم چاته شریک کړم، ځکه چې زه فکر کوم بعض وخت پلانونه شریک کول د دې باعث کیږي چې د عملي کولو دپاره بعض وخت یو څه ماهیت خپل د لاسه ورکوي. خو هدف مې دا ده چې زه غواړم خصوصا دې ته ژمن یم چې باید د افغانستان دپاره او د افغان او انجنو او ښځو دپاره کار وکړم، او دغه کار هر هغه شی چې مې پلوسته وي غواړم چې دغې څخه استفاده وکړم. او یو مهمه برنامه چې اوس غواړم چې په ستاسو د راډیو د طریقه افغانانو ته وایم، هغه دا ده چې په یو پروګرام باندې
تو پانتون کې زموږ دلته په پانتون کې او د نورو افغانانو سره مونږ کار کوو چې مونږ آنلاین د تدریس لپاره یو څه پروګرامونه افغان نجونو ته چې خصوصا په پانتونونو کې ول او د فراغت نه پاتې شول دوی لپاره برابر کو. نو په اوسني حالت کې هم دومره مې د توان نه دی، زه غواړم چې د تدریس طریقه په دغه لیکچرونو کې سهم لیکچرس یا په دې کې سهم واخلم او دې سره سره خپل مدافع کارونو تای چې فعالیتونه دی لپاره خپل فعالیتونه ته ادامه ورکوم او نور هم ډیر غواړم چې د افغانستان د ستونزو ریښې پیدا کړم. په دغه تحقیق کې دا راته ډیر مهمه ده او که خدای غوښتلی وي او بعد له دې نه چې د تیسس مسله تکمیل شي تحقیق مې غواړم چې دا د یو کتاب په توګه چاپ کړم او په پښتو په فارسي کې ترجمه یې کړم.
نظیفه حقپال، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې